انفجار در یک تصفیه‌خانه نفت در جنوب شرق مکزیکو حداقل 3 تن کشته و 150 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه دیروز در تأسیسات نفتی که از سوی شرکت دولتی پیمکس اداره می شود رخ داد. 88 تن از مجروحین این رویداد تا هنوز در شفاخانه هستند و وضعیت صحی 13 تنشان وخیم دانسته شده است. در محل که انفجار رخ داد 100 تن از خطر نجات داده شدند و مکاتب این منطقه هم بستند. تا حال علت این انفجار در تصفیه‌خانه مکزیکو معلوم نیست و تحقیق در مورد ادامه دارد. پایان خبرها.
ده آزاده پتسپوک
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحث ما این بار حادثه اخیر در کابل و روابط افغانستان با پاکستان می باشد و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به ملاردیم محترم آقای شاه حسین مرتضی معاون سخنگوی ریاست جمهوری از طریق تلفن با ما هستند که ازشان تشکری میکنیم. همچنان محترم آقای الحاج قاضی نواز تنهی مشاور ارشد ریاست اجرایی و ریاست شورای همبستگی اقوام افغانستان هم نیز لحظه بعد از طریق تلفن با ما وصل خواهد شد. منتها تا او وقت آقای مراد مثل همیشه کدام مقدمه آماده کردین یعنی به برنامه ما؟
بله نظر صاحب، ډیر زیات مننه. زه هم د خبرونه ملمنو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او د مقدمه په توګه یو څو کرخې وړاندې کوم ترڅو هغه د بحث لپاره موږ د یو بیس برابر کړی. د کابل روسي بریټ نه وازیدا چې لسکونه کسان مړو شو بل کړل او د اخاري ولړځو بلکې د سولې د پروسی په اړه د افغانانو هیلو ته هم کلاکه ضربه ورکړه. افغان حکومت د بریټ د حقانی شبکې کار وبل او د دولت وسلوال مخالفانې د افغانستان د دښمن لاسپوچ یاد کړل. ولسمشر اشرف غنی ویل د کابل د روسي بریټ غچ په وخت لی او د هغه په خبره طالبان د نورو د اهدافو لپاره د افغانستان خلق وشني.
پیگه چه ده چه ده پاره کار کوی؟ ده افغانستان ده دخمنان پیگه چه ده چه ده لاس آلهی؟ یواره سرم پا گریوان ویسی فکرو که عقل باندی و سنجی هر خونه افغان که بنا حق زایه میشه منتقام شده.
د افغانستان حکومت نن اعلان وکړ چې خپلو امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې د طالبانو پر ضد په ټولو سیمو کې پراخ او جدي پوځي عملیات وکړي. افغان چارواکي وایي طالبانو ته څو ځل د سولې لاس اوږد کړ خو مقابل لوري په بریدونو او په وینو تویولو سره ځواب کړ. د سیاسي چارو کارپوهان او د افغانستان اکثره خلک په دې باور دي چې د افغانستان د سولې وروستیو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د افغانستان پر فضا د جګړې توره فضا هماغه شان خپره ده. د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امریکا د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد علي احمد جلالی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر کومه پاکستان خپل اهداف ته رسیدلې نه وي تر هغه به په افغانستان کې تاوتریخواله روان وي.
متاسفانه دا نه اول ځل دی، دا به وروستی ځل وي چې دغه پیښې په افغانستان کې کیږي. دا د دې لپاره چې تر څو چې پاکستان دې قناعت را نه شي په افغانستان کې ثبات دوی په ګټه دی، تر هغو پورې خو متاسفانه پاکستان په دې برخه کې همکاري نه کوي او نه کړې ده.
آیا د کابل وروستی برید باید د طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت په دریس کې د تحول نقطه وي؟ کومې هغه کړۍ یا افراد دي چې پر حساسو امنیتي تأسیساتو د دولت د وسلوالو په بریدونو کې په یو نه یو ډول همکاري کوي؟ له دې پیښې وروسته به د پاکستان پر وړاندې د افغانستان تګلاره څه وي؟ آیا اوس یې وخت نه دی رسېدلی چې د امریکا متحده ایالات پر پاکستان چې په خپله اعتراف کوي چې پر طالبانو نفوذ لري او طالبان او حقاني شبکې په غېږ کې نیولې فشار راوړي؟ د ازادۍ په سبو کې خبرونه کې همدا پوښتنه د خبرونې لملمنو سره شریکو.
بله تشکر آقای مراد. خب محترم آقای شاه حسین مرتضوی، موقف شما را بگیریم در این مورد، دولت چی تدابیر داره در قبال پاکستان؟ سیب مرتضوی سیب
به منظور دستیابی به یک صلح پایدار در طی سالهای گذشته از خود انعطاف پذیری های زیاد نشان دادن و از جمله شامل شدن افغانستان در نشست چهار جانبه و چندین دور مذاکرات به این راستا بود تا ما بتوانیم با همکاری پاکستان و کشورهای مثل چین و ایالات متحده آمریکا به یک صلح پایدار در افغانستان دست پیدا کنیم. شما در جریان هستند که فیصله نشست چهار جانبه ای بود در صورتی که و گروه های تروریستی، گروه های که حکومت افغانستان با اونا علاقه مذاکره داشت به صلح بیاین ازش استقبال میشه، ولی اونایی که به صلح نمیاین تمام همه چهار کشور از تمام ابزار و امکانات خود علیه اونا استفاده باید کنه. حالا وقتش رسیده که حکومت پاکستان به می فیصله ها تن بده و از امکانات و ابزار خود علیه گروه هایی که به شکل در اونجا پناهگاه داره استفاده کنه.
بله محترم آقای الحاج غازی نواز، تنه مشاور ارشد ریاست اجرائیه و رئیس شورای همبستگی و اقوام افغانستان، شما خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر، ممنونم.
بله آقای تنه، شما در مورد این حادثه و موقف حکومت در قبال پاکستان چی گفتنی دارین سب؟ چی تدابیر جدی و عملی ممکن است سب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زده زده رادیو ټول کارکون کې اوریدون کې ته محترم و ملمانو ته سلامونه احترامات ولې کومه رښتیا چې تیر دوه ورځې مخکې ډیره بوګنون کې او بعد پیښه وه چې په کابل کې تر سره شوه، ټول افغانانو ته ټول مسلمانو ته د غندل وړ ده او موږ ډېر په دې باندې خفا یو، ټول افغانان مسلمانان په دې خفا دي. را به شم دې ته چې دا وروستۍ پیښنه ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر وخت د سولې خبرې روان شي ګرندې شي د سبد پخې د دولت وسلوان مخالفینو طرفه وشي، وها هم د غیر کم شری وي، بلکې د ګرمۍ په د رسیدو سره د موسم په ګرموالي سره هر وخت پر دا ثابت شوی دا چې په ټول افغانستان کې حملې کیږي. متاسفانه کوم چې برسته په تیر شوی دي، بیا هم افغانان سولته اړیو، سولته ضرورت لرو، سوله غوښتونکو د افغانستان حکومت تل د اول ورځونه تر اخیره پورې په دې ټینګار کوي چې موږ افغانستان ته باید سوله ثبات راوړو، تر څو افغانان وژل کېږي، ځورول کېږي، بې محتاجول کېږي، بې محتاجۍ نه د خلاصون لاره یوازینۍ سوله ده. دې سولې دپاره موږ د نړیوالې ټولنې د ګاونډۍ هېوادونو په خاصه ډول د پاکستان نه بار بار غوښتنه کړې ده، د همکارۍ غوښتنه هم کړې ده، د ورورۍ د اعتماد لاسه ورویز کړی دی. بیا هم موږ د سولې لار نه بندوو، دا چې دا د امنیتي ارګانونو خپله دنده ده، خپل مسؤلیت دی، زموږ د دفاع حق د افغانستان د مظلوم ملت د ساتنې د دفاع حق د امنیتي ارګانونو یا د حکومت دی په مجموع کې. موږ خپل تدبیر امنیتي تدبیر په ټول افغانستان کې نیولی دي او نوره به یې هم نسو، تر څو چې دا رقم بدې پکې نه افغانان بچ پاتې شي. خو د سولې دروازې نه بندېږي او نه یې بندوو. پاکستان زموږ سره په یو جغرافیا کې ژوند کوي، 2,618 کیلومتره سرحد لرو، سولې ته دوی هم ضرورت لري، موږ هم ضرورت لرو. ای پاکستان هم غوښتنه دا ده چې تاسو باید موږ سره عمل په دې سولې حکومت وکړئ، ځکه پخوا
مننه
تنه سره چې د مري پاروسا کې کله ودرېده دلته په شهید کې یو غټه پیښه وشوه، او د دې وروسته موږ دولت د سولې خبرې وځنډولې. پاکستان بار بار دا فشار په موږ راوړو چې تاسو سولې ته کښېنئ، سولې وکړئ. موږ چې کله سرور ارخیزه خبرې ته بیا دوام ورکړو، دوی ویلي وي ژمنه یې کړې وه چې موږ به طالبان سولې ته کښېنوو. متاسفانه چې تر اوسه پوره د طالبانو د سولې دپاره آمادګۍ کوم څرک نه لدی کېږي، نو موږ بیا هم د پاکستان د ګاونډي هېواد نه دا غوښتنه ده چې دوی دا خپله ژمنه عملي کړي، ځکه افغانان ټول د پاکستان نه خفا دي. پاکستان او دغه فیصله د دواړو هېوادونو په نقصان ده. موږ بیا هم سوله غواړو او سوله دپاره د دوی نه په عملي همکاري غواړو. عملي
ډیره مننه.
تشکر،
مننه تنه صاحب. مرتضوی صاحب، تاسو وایئ چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د امر شوی دی د دولت ویندویانو نن ویلې چې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات پراخ او چټک کړي. دغه راز دا هم ویل کېږي چې د سولې پروسه ولسمشر غني د پارلمان له غړو سره په ښکاره د کابل د حملې یو ورځ مخکې ویلي دي چې د سولې هڅو نتیجه نه ده ورکړې او پاکستان پر خپلو وعدو نه درېږي. اوس اجرایي ریاست وایي چې موږ د سولې دروازه نه ده بنده کړې، له پاکستان بیا غواړو چې رښتینې همکاري وکړي او امنیتي تدابیر نیولي. دا خبره ډېره زړه ښکاري، عین خبره ده چې افغان حکومت دې له څو میاشتو کوي. نوې څه شی دي د افغانستان د موقف کې د پاکستان پر وړاندې نوې څه دي؟
شما به جریان هستن که رئیس جمهور و رئیس اجرایی نشست مشترک با اعضای شورای ملی یک صدا اعلام کردن که هر گروه که علاقمند به پیوستن به صلح باشد ما از آنها استقبال میکنیم، ولی در صورتی که گروه ها دست به دهشت افغانی و جنگ بزند حکومت افغانستان از تمام ابزار و امکانات خود علیه گروه استفاده میکنند. پس از رویداد تروریستی روز سه‌شنبه آقای دکتر عبدالله رئیس جمهوری سفر خود قرار به پاکستان بره لغو کرد. افغانستان در شورای امنیت سازمان ملل رسما شکایت درج کرد که علیه کشورهایی که به تروریستان پناه دادن باید اقدام شود. فعلا در داخل افغانستان هر سه قوا یک صدا و متحدانه یا آوازان کردن که هر گروهی که علاقمند به اصول باشد حکومت افغانستان آمادگی داره با اونا گفتگو کنند، ولی اونایی که علاقمند به ادامه جنگ هستن حکومت افغانستان هر سه قوا متحدانه در برابر اونا استادگی خواهد کرد.
اما مرتضوی صاحب، کم قوا در افغانستان له حکومت سره خبرو ته آماده ده؟ یعنی د طالبان او غغغټ ډله څوک چې ډیره زیاته فعال ده هغه په کابل کې د حمله مسؤلیت تخلیغی د افغانستان له حکومت سره خبرې په وار وار رد کړی دي، تاسو د کومې ډلې په انتظار یاست؟
خب ببینید، یک از شرایط حکومت افغانستان در برابر هر نوع گفتگویی است که باید اینا دست از خشونت برداره. در این مورد حکومت افغانستان رئیس جمهوری و رئیس جمهور هیچ گونه اختلاف نظر نداره. پارلمان افغانستان هم از داره موقف حمایت میکنه. وقتی طالبان دست از خشونت بر ندارند، زمینه گفتگو دیگه وجود نداره و شما در جریان هستین که رئیس جمهور از مرکز توحید به تمام والی‌ها دستور داد که اولویت شما مقابله با دشمن باشد و اکنون هم تاکید میکنه که ما رویکرد ما تغییر کرده. وقتی طالبا دست از خشونت بر نمیدار و میاین عملا مسئولیت رویدادهای تروریستی رو به خود میگیرن، دیگر راه گفتگو وجود نداره و ما مجبور هستیم که نگاه خود نسبت به طالبا تغییر بدیم.
مننه مرتضوی صاحب. تنه صاحب، تاسو وایئ چې د پاکستان سره زمونږ اوږده پوله ده، د پاکستان سره زمونږ ګاونډیتوب ده، اما فکر نه کوئ چې د افغانستان د حکومت غوښتنې، د افغانستان د خلکو غوښتنې په وار وار د پاکستان لخوا رد شوي دي، که په رسمي وي یا په غیر رسمي توګه؟ کله چې پاکستان وایي چې موږ پر طالبانو نفوس لرو، د پاکستان لوړ مقام سرتاجی عزیز وایي چې د دوی کورونه په پاکستان کې دي، موږ پر پاکستان نفوس لرو، اجرایه ریاست یا د افغانستان حکومت بالعموم د امریکا نه چې د افغانستان متحد ځانګړي د هغې نه څه غواړي چې پر پاکستان څه ډول فشار راوړي؟ امریکانو ته نور څومره ثبوت پکار دی چې پاکستان په افغانستان کې په ناامنیو کې لاس لري؟
د افغانستان نور غبار بار په د څوارلس کلونو کې امریکا ته دا ثبوتونه ورکړي دي، بلکې امریکا ټوله په دنیا په دې فیدلې ده چې دا مشکل د پولو نه اخوا دي، د طالبانو یا د دولت وسلوالو مخالفینو مرکزونه هلته په پاکستان کې شتون لري، هلته موجود دي، د هغه ځای نه دوی ردرومي په افغانستان کې حمله کوي. دا ثبوتونه غوښتنه د امریکا سره موجود دي، د دنیا سره موجود دي. افغانان مظلوم دي، تل یې د اوازونه پورته کړي دي، موږ دنیا ته خالي دي، دنیا په دې کېدلی ده. متاسفانه چې امریکا یا دنیاوال ناټو دا تصمیم نه نیسي یا په مطلق ډول فشارونه په پاکستان نه واردوي، دا د دوی کار دی. افغانانو دا خپل اواز پورته کړی دی، دا پوریود یې دوی ته کړی دی. عربو شم دې ته چې پاکستان رښتیا هم چې موږ هم مخکې ول چې خلاصون نسله لرو، بار بار موږ د خیر او بیت وختون کیو، خدای چې دوی پر اوس اړه لري چې عمل انده کار به دوی وکي، موږ ته نور د افغانستان د حکومت د افغانستان د ملت اعتماد پیدا کی. ته اوس افغانستان ملت په دوی باندې په اعتماد شوی دی، که مخکې چې دوی وایي چې سوله ته تاسو کېنی، طالبان موږ ازیرو، موږ آماده کوو. متاسفانه چې څلور ارخیز غونډه څلور دفعه جوړه شوې، اوس پنځمه دفعه بیا هم موږ د سترګې په لار یو، خو تر اوسه پر دوی داسې څرک ونلګې چې دوی موږ ته خبره وکړي. دوی باندې افغانان د پاکستان نه خفا دي، ګیلمن دي، او په مطلق ډول موږ د دې غوښتونکي یو چې تر څو چې سوله دپاره عمل هم ګام پورته شوی نه وي، او موږ بیا په دې باندې اعتماد فضا نوره هم خرابېږي. او بل دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې خپل امنیتي ارګانونو ته موږ تنها د سوله په دا تمامیو چې خپل اجراعات پرېږدو، یا افغانستان نوره خپل امنیتي تدابیر پرېږدي. نه، امنیتي تدابیر باندې ول کېږي، د افغانستان د ملت دفاع په افغانستان په ځواکونو باندې د ملت هسته چې دفاع به کوي، خو بیا هم موږ د سولې دروازې نه بندوو. تر څو چې بل طرف سولې دروازې که تر اوسه پرې متاسفانه چې بند شوي دي، موږ به تر اخره سلګۍ پرې سولې د ورورۍ دروازې هر څه ته خلاص کړي، او خپل تدبیر به هم نسو لرو به یې، تر څو چې موږ د پردیو د لمسو نه د بدبختۍ نه وژغورل شو.
تڼۍ صاحب، یو انتقاد د ملي یووالي پر حکومت او د حکومت پر مشرانو دی، یعنی د حکومت مشران نور څه ډول واقع او پیښې ته منتظر دي، څه ډول ناورین ته منتظر دي چې دوی ملت او د ملت کدرونه، مشران، مخور، علما، قومي مشران سره راټول کړي، ټول ګوندونه سره راټول شي او یو ملي اجماع ته ورسیږي؟ متاسفانه چې تر اوسه موږ داسې څه نه دي لیدلي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت به کله دغسې یو اقدام کوي؟ یعنی د کابل تر روسي برید وروسته هم بل ناورین ته منتظر دي؟
خب
نه افغانستان ټول ملت په مجموع کې کاغه مخالف سیاسي ګوندونه دي کاغه پرلمان دی کاغه قومونه دي کاغه ولسونه دي کاغه مدني ټولنې دي کاغه حکومت دی د داسې ناورین بده پېښې دپاره په مجموع کې یو دي د یو عبدالغاق تاسې ګورئ په د دوه ورځې کې په ټول افغانستان ولایتونو کې د امنیتي ارګانونو په ملاتړ باندې جلسې غونډې په مطلب ډول روانې دي دا خپله د دې ښکارندویي کوي چې افغانستان د حکومت سره یا د افغانستان د امنیتي ارګانونو سره ملت ورسره دی ملت یې شاته نه غورځوي خو متاسفانه چې دا نن ورځ دا پېښه نه ده څوارلس کله کېږي په افغانستان کې د جنګ روان دی او دا بده بده پېښې په ولایتونو کې په مرکز کې کله کله ډېر غټې خونړۍ پېښې وي کله وړې پېښې وي متاسفانه چې پخوانه دا روان دی دا کومه نوې خبره نه ده خو د داسې بدې پېښې دپاره نور د افغانانو د حوصله تنګه شوې ده امکان داسې لري چې راتلونکي د دې دپاره ترتیب جوړ شي تصمیم ونیول شي یو ملي اجماع رامنځته شي تر څو چې نور خپل امنیتي ارګانونه نه په مطلق ډول دفاع وشي او موږ طالبانو باندې موږ هم دا غږ دی طالبانو دلته نه ټوک وایي په لسګونو سره راغلل دوی په زیر هدف ته ورسېدل تاسو چېرته کولی شئ چې په زور هدف ته ورسېږئ ولې افغانان وژنئ ولې د افغانانو په زړونو کې په ځای ورکوئ دا خو یو وحشي عملونه دي یو ظلم دی
بله تڼۍ صاحب تاسې وایئ چې ملي اجماع به جوړېږي د افغانستان خلک منتظر دي چې کله جوړیږي کله بد ولسمشر غنی ډاکټر صاحب عبدالله د پارلمان د وکیلانو د پخوانیو جهادي مشرانو غګونه خو له هر ځای یو دي دا پیخه غندي د افغانستان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي اما دا غګونه له یو ځای ولې نه پورته کیږي ولې د اجمانه جوړیږي پرابلم یا مشکل چیرته ده
تاسو ته بهتره معلومه ده چې جلالزما ډاکټر صاحب عبدالله په دورسته کې اوس پاکستان ته روان وو او څه وخت لپاره خپل سفر وځنډو د دې په خاطر باندې چې د افغانستان ټول ملت غږونه راټول شي په وروسته بیا په مجموع کې یو مشترک غږ پورته شي تصمیم ونیول شي تېره څو ورځې مخکې که د پارلمان په شریکه باندې ولسمشر اجرایي رئیس په ګډه باندې یو غونډه وکړه او په ملي مسایلو کې که مخکې چې د بل ورو خبره وکړه او په ملي مسایلو کې دواړه مشران یو ځای دي ټول ملت یو ځای دی پارلمان یو ځای دی مدني ټولنه یو ځای دی
تشکر
صاحب دا ټول د فارا مغنری استراتیجی لرو پیر شه احمد ګلنی چې د هواد او جهادي روحاني شخصیت د مخته کړی دی د هم د سولې په انتظار یو کچره کې سولې نه کېده موږ مجبور مکلف یو چې راتلون کې د فارا په کوم وخت کې د په مطلب د ورته تدبیر ونسو د هغې ویډي په مسن کې چې د ټول افغانستان یو کو یو ملي اجماع راوړو د سولې د فارا د دولت وسایل مخالفین لپاره په شمول د پاکستان لپاره د خپل روابط تصمیم ونسو چې څه کول پکار دی یو نوی ستراتیجی باندې اوس کار روان دی کموخه بیا هم د څلور ارخیزه غونډې نه
چې دا ورته
ټول د پر کوم سره کول غوډو بیا موږ مجبور یو چې یو ملي اجماع وغوړو د راتلونکو لپاره تصمیم ونیسو.
تشکر بازم به شما راجع میکنیم سوالا را. محترم آقای عبدالمومن مکری کارشناس مسائل نظامی از ولایت بلخ در خط تلفن هستند. برشان خوش آمدید میگوییم و معذرت میخواییم که دفتر اینا را بدون خبر قبلی میهمان برنامه ساختیم. آقای مکری خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر، سلامت باشین.
ما در این مسئله حادثه اخیر در کابل و روابط افغانستان با پاکستان صحبت ها داریم، منتها در این اواخر صحبت ها زیاد میشه که مناسبات به خلم کم کم که پاکستان چندان خوب نیست، منتها رهبرای ما با احتیاط از پاکستان گپ میزنن، معلوم نیست که موقف دولت واقعا چگونه است و اگر از نقطه نظر نظامی به این مسئله نگاه کنیم، آقای دوستم در این روزا گفت که اگر رئیس جمهور هدایت بده انتقام خواهیم گرفت، چندین بار آی اس آی را درس دادیم و جنرال صاحب دوستم میگه بازم درس خواهیم داد. صاحب این خوب وضع بسیار زیاد یک قسم وخیم واری میشه، شما موضوع را چگونه میبینین و چاره چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بسیار خوش هستم که بار دوم یا بار سوم است که در میزگیر در رادیو آزادی شرکت میکنم.
تشکر.
و ثانیا عرضم ایست که برای همگان بخصوص کسانی که با رسانه ها مسئولین رسانه ها سر کار دارن، این نه بار اول خواهد بود نه بار آخر. مسئله انتحاری و مسئله حرکت های مسئولین نظامی چه در شمال چه در شمال شرق چه در جنوب، این البته اونمونطور که میفهمیم وسعت این جنگ البته امو قسمی که میگن ما طرفدار هستم، جنگ تحمیلی، جنگ اعلام ناشده، این 14 هست ریشه داره. از این لحاظ این نمیشه که آدم بسیار همونطور سطحی گرفت. همونطور که میفهمین فعلا به فکر ما میدان جنگ ناتو در مرکز آسیا افغانستان قرار دارد. از این لحاظ دامنه ازی بسیار وسیع و نهایت وسیع جای نگرانی است. و دوستان ما که مسئولین ما که آنقدر دهی ضعیف واقع شده برخوردشان و دولت وحدت ملی هم که داریم از ضعیفیشان استفاده میشه از ممالک منطقه چون اونا آمادگی
فهمیده شد. امید مکریت صاحب، بله مکریت صاحب، یک چیزی که مثلا ما جورنالیست ها خود نظامی ها نیستیم، اما بسیاری وقت ما نمیفهمیم بسیار سوالا را چطور جواب بدیم. مثلا در کابل یک بم میکفه، در پشت کل از این گپا میگن که پاکستان است، اما در اونجا در چندین ولایت افغانستان امیال جنگ را روان است. بسته خود ما و شما، حتی معاون صاحب رئیس جمهور خودش صاحب توپ تفنگ خود گرفته، تفنگچی خود گرفته، رفته در مثلا در جوزان آخچه اینجا عملیات میکنه صاحب. در این وقت در پشت ازی کسی نمیگه که پاکستان است، که مچه هندستان است یا امریکا صاحب. یک موضوع دیگه هم ایست که صاحب از جنگ های بسیار کته کته صحبت میشه، منتها یک پیام برتان میشنوانیم، این پیام بعد از تبصره میکنیم، سوال تره میکنیم.
در کار خود موفق‌تر با وحدت بیشتر از نگاه مسائل امنیتی، از نگاه مسائل اقتصادی پیشرفت بکنن، این به نفع سال در افغانستان است. چیزی که حکومت و امریکا باید یک جای تعقیب بکنن این است که با گروه‌های مختلفی که حال تشکیل شده در طرف طالبان تماس ها گرفته شوه و کوشش شوه که مشکلات داخلی طالبان را هرچی بیشتر ساخته شوه و در نفاق بیشتر طالبان میشه که روی جنگ زیادتر بین حکومت، بین مردم افغانستان و طالبان گرفت، برای شکست طالبان چانس بهتر ساخت و حتی برای رسیدن به صلح وقتی که او طرف ضعیف‌تر شوه نظر به مشکلات داخلشان، این به نفع صلح بالاخره در افغانستان خواهد بود. پس در حالی که دروازه صلح باید باز شوه، برای ملاقات آمادگی باشه، اما یک استراتژی جدید کار است برای تفاهم یا برای صلح در با طالبان.
بله، ما یک پیام دیگر را میشنوانیم بعد از اینکه آقای خلیلزاد هم شنیدیم، خوب شد دوباره تا آخر گفتیم بشنویم. یک پیام دیگر هم است از والی صاحب، یک والی صاحب است، او را هم بشنویم.
کاملا سرپیسه رد نمی کنم که به جنگ همکاری دیست، ولی همکاری هست، ولی به سیسه بسیار کم، ولی نوقت نوقتش نیست. نوقت که تعرض میشه نیروهای امنیتی ما از زمین که تعرض میکنن، بالای دشمن اجاب میکنه که باید هوایی زمین از موجود باشه برسه و سطح دشمن را نورد ساسوس قرار بده، عملات قرار بده که نیروهای ما پیش بره و متاسفانه به اون وقت رسیدگی نمیکنن. زمانی که جنگ ختم میشه یا خدا نخواست وقتی برخی از افراد نیروهای ما در مجی آسیب میبینن، خدا نخواست یا زخمی میشن، بعدا باز آماده پیدا میشه که هلیکوپترها ایران ساحه را او را اکثر پیرشون به هدف قرار نمیگیرن.
بله مکری صاحب، فهمیدین خلیلزاد صاحب میگه دولت یک با یک استراتژی نو ضرورت داره. از دیگه طرف 15 سال تیر شده، کل دنیا کت ما کمک کت نظامی هلیکوپتر آل ده، مثلا در جوزان میگه وقتی که عملیات میشه طالبا حمله میکنه تیاره میاره درق نداره، وقتی که وای کل گپاره بعد از تیاره می جای غلط بمبارد میکنه. آله ده پشت از ما پاکستان اگه ملامت کنیم چی فایده، امریکا را ملامت که چی فایده که ما خود ما نتانیم سیب حتی یک هلیکوپتر خود در وقت خود پرواز بتیم برسه به طالبان را بگروزانه سیب. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنیم، کل گناه را در سر بیگانه انداختن درست است یا ما خود باید اصلاح بکنیم سیب؟
عرض ما در جوابتان و تحلیل آقای سفیر سابق همین در دو نقطه قرار داره. یک نقطه ایست که یعنی تنها پاکستان نیست که در نقش پاکستان باشه، ممالک منطقه است در این 14 و جنجال نظامی و سیاسی افغانستان یک جنجال بین المللی تبدیل شده. یک و نکته دومی است که تا زمانی که ما قوی نباشیم،
تا زمانی که در برابر جنگای چریکی چون ما یک دولت هستیم ادعا داریم که مستقل هستیم ادعا داریم که تمامیت ارضی دفاع میکنیم از این گفا تا زمانی که ما خود قوی نسازیم و همراه ناتو همراه ماست جامعه جهانی همراه ماست تا زمانی که اونا رو متقاعد نسازیم با خود تا زمانی که خود قوی نسازیم و طرف مقابل ضعیف نسازیم هیچ وقت با صلح گفتن با حلوا گفتن خودان شری نمیشه از این لحاظ مردم افغانستان نهایت خسته هستند باید نیروهای امنیتی ما هم از طرف مردم تشویق شود و هم از طرف دولت مردای ما قاطعانه سیب استادگی بکنن که تا جواب دندان شکن برای دشمنای صلح جواب دندان شکن بتن و در ضمن ما یک مثل داریم که میگن که با همی اربابای قدرت قسمی است که مثلا میگن با گرد دنبه میخوره و با چوبانم گریه میکنن و نمون مثل چون میدان جنگ است در افغانستان و نمون مثل برای ما صدق میکنن
من نه مکری صاحب ډیر زیاته تنه صاحب د اکثر خلکو د نظر دی بلکې یو انتقاد هم دی هغه دا چې د افغان حکومت چارواکي ولسمشر اجرایی رئیس او امنیتي ارګانونه چې کله په کابل یا کوم بل ښار یا بل سیمه کې لوی پیښه وشي نو دوی تند عکس العملونه ښیي او وایي چې داسې به وکړو تګلاره بدلو اما هفته لس ورځې پیچ تیرې شولې بیرته مسئله نرمیږي بیرته دا خبرې هیریږي بیرته هماغه پخوانۍ دیارلس کلنه پالیسي بیا پر مخ ځي دا ځل څه ضمانت ورکوي تاسې د چارواکو په توګه د افغانستان خلکو ته چې دا ځل به په ستراتیژۍ کې په تګلاره کې جدي بدلون راځي
بلې که تاسو مخکې چې وویل د دیارلس کاله څوارلس کاله متاسفانه چې کله داسې پېښې وشي بعدې پېښې وشي خبرې احساساتي وي وروسته بیا هم آرام شي دا واقعیت خبره ده خو دلته افغانان ډېر مشکلات لري په مجموع کې زموږ حکومت کې مشکلات شته ستونزې شته موږ دا منو او زه خپله د افغانستان د قومونو پیوستون د شورا په نمایندګۍ زه د نړیوالو ټولنې نه په دې څه خفه یم چې په دیارلس څوارلس کلونو کې زموږ اردو زموږ امنیتي کشتي ارګانونه دی پیاوړي غښتلي نه کړل ټکنالوژي په لاس کې ورنه کړه ښه تربیه یې ورنه کړه که مخکې چې ورور وویل چې دوی اوس نه ملیکفتر دي کوم سان استعمال نه لري کومه رسیدګي نه شي کولی په مختلفو برخو کې دا د نړیوالو ټولنې ګرامه وه د امریکې سره د امنیتي تړون ګرامه وه چې هلته تړون امضا شو زموږ بیا هم امنیتي ارګانونه پیاوړي شوي نه دي تر اوسه پورې متاسفانه که پخوا نه په دې څوارلس کلونو کې دا سرمایه ګذاري که په افغانستان کې چې بېځایه استعمال شو دا زموږ په امنیتي ارګانونو باندې شوي وای زموږ په مطلق ډول به اوس د خپلواکۍ چښتنان وای او موږ به هر ستونزه د رسیدګي کولی شوای اوس هم زه دا ستونزه وینم خو دا یو ورځ خبره نه ده دا لوی جنګ دی د پخوانه په افغانستان باندې تپل شوی دی یو تنها پاکستان نه په دې کې مختلف هیوادونه ککړ دي سپین دي د سیمه هیوادونه په شمول نوره ګوندي هیوادونه د خپل موخو دپاره خارجي جنګ دی راوړی دی په افغانستان تپل شوی دی دا جنګ خلاصول یا د ملي والي حکومت مشران داسې زر ته د بیر نیول دا ناممکنه خبره ده موږ ډېرې ستونزې لرو خو د دیارلس څوارلس کلونو کې چې پخوا دلته نړیواله ټولنه هم موجوده وه په لسګونو زره عسکري موجود وي او ډېر کومکونه موجود وي هلته یو ښه استراتیژي جوړه نه شوه اوس یې نړیوال هم نشته اقتصادي ستونزې هم دي او دلته داسې زر تدبیر نیول دا ناممکن وي خو بیا هم زموږ په لومړیتوب کې سوله ته ترجیح ورکوو سوله غوښتونکي یو د سوله دپاره په نړیوالو فشارونو په شمول او په پاکستان باندې او په طالبانو باندې په مخالفینو باندې د هر لارې نه بیا به م کوشش کوو چې دا فشار زیات شي تر څو چې سوله تکینی سوله چې په افغانستان کې رانه شي هېڅ تدبیر ګټور نه دي تدبیر خو هر وخت د حکومت مشران لري حکومت یې لري چې تدبیر امنیتي ونیول شي خو متاسفانه چې زموږ مرکز زړه کې دی نو داسې ستونزې جوړې شي د دې دپاره د ټولو ستونزې بدبختۍ مخنیوي دپاره د حل لارې یوازنۍ سوله ده مذاکرات دي طالبان هم په دې هدف ته نه رسېږي په جنګ باندې په زور باندې دوی هم مجبور دي دغسې خوږېږي وژل کېږي او د خلکو په منځ کې دوی رټول کېږي رټل کېږي نو دوی هم بله لار نه لري باید سوله ته خو زما په نظر باندې چې اوس سوله دپاره فشارونه زیات دي دوی خپل قوت په دې باندې ښیي خو زما په نظر دا قوت نه دی چې ته عام خلک ووژنې شهیدانې کړي په عامې ځایونو کې په دولتي ځایونو باندې چاودنې موټر بمونه خلاص کړي نه دښمن هدف ته چې رسېږي خپل هدف پوره کوه خو ملت خو مه وژنه ولس خو مه وژنه دا یو ظالمانه عملونه دي چې د افغانانو په
کښې
زما په نظر باندې زما د مشرانو اراده شته خودی رستون دیدی که مخی چه ویل استخباراتی جنگونه دی طول نرهی خارجان خارجی هوادونه پا شمول دینا تو امریکا در طول پا دی جنگ دل تکتیل دی او سین هوادونه پا دی که خود مخی نرهی استخبارات استون روی چه گوانده ایسا دل تا دی افغانستان تکار وی استون دیوی در طول بدبخته استون دی کراجامه که فکر بوه که زما پا نظر بندی دست زر تا دبیر ننی ورکی گی خدا دی دوی حق دی
اکثر خلک کوئی چې چارواکی او هغه خلک چې په افغانستان کې ورته میلیونونه ډالر راغلل هغه هم څه سپین چرګان یا بازان نه دي، یعنی دومره کومکونه او دومره مرسته چې وشوله بیا هم که چېرته په کابل کې کم سرک خراب وي ووایي چې دا د نړیواله ټولنه راته جوړه کړي او که کم دیوال درس کوي دا وایي چې د پاکستان او ایران کار دی. داخلي ستونزو باندې وروسته غږیږو. ډېر زیاته مننه نظر صاحب. اوس به اورېدونکي وخلو چې د اورېدونکو نظرونه هم ولرو.
بله شنونده عزیز بفرمایید صاحب.
بله مهربانی وکړئ.
السلام علیکم رضوان صاحب، رضوان نورات صاحب، امیر خان خبرې کوم سویزرلینډ نه. سلام یم ستاسو میلمان.
وعلیکم السلام امیر خان نورات.
یو پښتنه لرم د تڼي صاحب نه. تڼي صاحب اول کې خو کوم تاسو په خپل فکر وکړو په خپل ولایت کې سترګې ور په خلاصو فکر ورته وکړو د پکتیا کې که تڼۍ ده که زدرن ده که منګل ده که ځځای ده که مځای ده په دغو کې د جهاد په وخت کې خدای شاهد جلال الدین افغاني شنواس تڼۍ په دا زوره کې ما په زړه کېږي وخت مو سره تېر کړی. بل څه یې نه ویل چې دغه زموږ وطن ته به همدغه پاکستان بجلۍ هم رتېروي، ګاز به هم رتېروي. دغه خو د یوو دپاره کار کوي، خو یې چا په ټنډه لیکلي دي چې دوی د وطن دپاره ایماندار خلک دي. خو دغه طرف ته که په حکومت کې وګورې هغه خلک د ډالرو دپاره کار کوي، هم د وطن خلک نه دي. یخ طرف ته چې وګورې په کالدارو خرڅوي دي. تاسې د فکر د نظره داسې ایماندار خلک، داسې ایماندار ټولنه وینئ چې د افغانستان د دغه مظلوم د دغه مسکین مخلوق هغه واقعي هغه د زړه یوه همدردي ورسره لري. داسې خلک وینئ که سبا دپاره دغه خلک داسې موقع وارخي لکه ما چې درته ویل چې دوی به بجلۍ دي هغه طرفه رتېروي. دغه د قائد اعظم عکسونه به دلته درتلګوي. په دا خپله پکتیا کې درته ښیم، مخته ولایتونه خو خیر په دا خپله پکتیا په خلکو دومره امیدي لري چې تاسو سره به په خلاص مټ ودرېږي. په دې باره کې تاسو څه یې مهرباني تاسو
مننه امیر خان وروره. بل اورېدونکي هم خپلو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
بله
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شادي لولو پولیس سره په کناس کې کاسه او مل منو او ټول اوریدونکو په خپل سلام ورکوم.
وعلیکم السلام توخی صاحب، مهرباني.
دا چې تاسو په موضوع انتخاب کړی دا موږ داسې نظر ورکوو چې په دې باندې خو موږ دغه غیره خلک یو یا د سواد خلک موږ هم په تیرو دا امریکا د چې دا ټول کارونه کوي افغانستان سیاست مداران دره ولر چې د امریکا د کوشتنه وکړي چې ما غواړي که پاکستان غواړي له دغه دوه څه یو وخت یا د پاکستان د ځان خوښ افغانستان کې لکی ارته چې پکې یا د افغانستان خپل کې پاکستان کې لکی دا څه نه څه دا چې یو غلط او اغلا کوو او فری تو بیدار اوسه او موږ د سیاست مدارانو ځکه هم په قتل تبلیغات ما سو نور څه نه دی ورپاته. په دې وطن کې په دې ملت کې ډیر ډیر خلک وزل شوی دي په کندز کې، په کندهار کې، په سلهاو، په پکتیکا کې. دا هغه غن هیڅ نه وخور نوم چې د زورواکانو خپل مرګري یا خپل مسران مړه دي. نن دوی کوم کوم کېږي د دغه ملت غم ولې نه خوړل کېږي؟ هلته ولې د یرغونو په نړۍ کې نیم جوړند نه کېږي؟ په سلهاو نه پارو په وارو وارو په دا څوارلس کاله کې ووژل شو. د هغو غم چا نه وخور، بیرغ هیڅ تګر نه وخور، نه داسې لاس العمل ښکاره کوي. دا اسې تبلیغات دي، خبرې دي، وایي پر چا اخلاص کوي دوی، وایي دا مزه ده. د یو څنډه تبلیغات بولي، طالبانو تبلیغات بولي، هغه دغه ډول عالی خیر چې عمري عملیات شروع کړي دي په وطن کې سور ور بند د دې خدارات کورک په پریږدي دي. د حکومت په پریږدي نه لیز ماګره وګړي طالبان دې په خوره پورګات کې ټول دي سرکښین په زور په جنگ باندې دا کې څو په کې شروع نه خلاصيږي. مسترګې لرو، دماغونه لرو.
مننه توخی صاحب، ډېر زیاته مننه تاسو
په نظر ته توخی صاحب،
تشکر. مننه. بل اوریدونکو خلو مهرباني
از طریق سکایپ کسه وصلس. بله شنوندې بفرمایئ صاحب.
سلام جناب محترم آقای نظر، محترم آقای رضوان مراد،
وعلیکم السلام.
همکاران تکنیکی میهمانان شما را عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختر سیب، خوش آمدید.
اگر اجازه باشه کمی وقت بدین ما را که در مورد صحبت شوه که ما باید بگویم در اول خدمت شما که یک خودکشی ملی گفته میتونه میره در این تمام ارگان‌های امنیتی دولتی دخیل هستند به خاطر از این که همه از اینا به نام ابزار به خاطر دست آوردن ابزار طبیعی امریکا در منطقه افغانستان و به خصوص همسایه هاست و دریج شرکای امریکا که عبارت از پاکستان در منطقه دست بالاتر داره و اونا میتونن هم از طریق از این که کشور کاملا مذهبی است اونا تانستن با وسیله پاکستان تانستن میرا و منبره هم در تسلط خود داشته باشند. کمیسیون مثل شورای علما و کمیسیون به حساب صلح اینا همه در محور خود نمی پاکستان و در محور نمی کسانی که ابزار هستند میچرخه. به گذشته تاریخ هم اگر مراجعه میشه قبل از دو جنگ، جنگ اول و جنگ دوم جهانی هم امریکایی ها یا کشورهای قدرتمند به خاطر دسترسی به ابزار منابع طبیعی کشورها این خودشان مداخله میکردن. اما امروز با استفاده از موجودیت ملل متحد رو پوش کردن اینا ابزاری را تهیه دیدن مثل طالبان، مثل اینمی حکومتی که در افغانستان فعلا موجود است. چرا؟ اینا نمیتونن خودکفا نیستن، اینا معاش میخور امریکا هستن. ما به خاطر از اینکه بتانیم گپ برادر و پیشتر ما قوی شویم ما باید اول باید مجهز شوه اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت ملی افغانستان با اینا خودکفا از سواردات خودشان.
تاسی وی چې نړیوال او امریکا دلته افزار پیدا کوي او دلته لوب لري او بیا وی چې د افغانستان امنیتی ځواکونه دی پیاوړي شي تجهیز دی څوک یې تجهیز کی د افغانستان خلکو ډوډۍ نه لري.
اداره ای تو خدمت شما عرض میکنم که تجهیز چرا؟ ما میگیم که همی زمانی که احترام به استقلال و حیثیت یک کشور موجود رد میگیره از کشورهای ضعیف به ملل متحد به شورای امنیت، ما با اول خود تجهیز از طریق از او بکنیم که ما میثاقی را همراه امریکا امضا کردیم به نام پیمان نظامی. پیمان نظامی را امریکا در افغانستان عملی نکرده. ما امروز تجهیز نیستیم که ضعیف هستیم در مقابل از یک ابزار شدیم. وقتی که ما قوی شویم ابزار نمیشیم. چرا؟ زمانی که فقر میآیه استعمار غالب میشه. اینجا ما تقاضای ما ای است که برای تطبیق پیمان باید از شورای امنیت باید تقاضا بکنیم، کمک بکنیم. چرا؟ در شورای امنیت تنها امریکا و دیگر کشورها میتونن حق ویتو را دارن. دیگر موضوعی که علما را بسیار وقت دادن خودشان به نام عالم خود میگیرن اینا ای تو فکر
میکنن. من همین سوال تانه بگوین چه اختر صاحب سوال تانه کتو علما ما را جنگ نندازن چه
شورای ملل ما باید از شورای ملل امنیت ملل متحد به خاطر تطبیق پیمان نظامی که با امریکا داریم کمک بخوایم تا ما را مستقیما تجهیز ما را اردوی ما را مطابق خواست بکنه. این نظر را میپذیرن یا خیر؟
تشکر. یو بلا اوریجون که بلا
بله از طریق اسکایپ آقای وطندوس هم وصل شده. آقای وطندوس بفرمایید سیب سوال تانه تره کنین. وطندوس سیب خوش آمدین، اسکایپ تان به خیلم قطع شد. چطور آقای وطندوس میشناسین ما را یا نی؟ به خیلم اسکایپ شما خراب شد سیب. بهرحال خب مهمان های محترم سوال ها را شنیدین. آقای تنه شما جواب دارین؟ بله بفرمایید آقای تنه. آقای تنه هم نمیشتم.
بله اورم من زما په نظر باندې مخ دوستانو سوالونه وکړل او د خلک نظریاتي رښتیا ده چې په افغانستان کې ستونزه موجوده دي. د افغانستان بګه خلک په پردیو باندې بخرچوي یا بخرسیږي دا مشکل بوي او په مجموع کې ټول افغانان په چا باندې نه خرسیږي. افغانان د خپل افغانیت سره مینه لري او متاسفانه چې دلته او کما مخکې چې وویل چې استخباراتي جنګونه یو مداخله وي په خلکو کې بې اتفاقۍ د خوندې من سره غلې وي په دې باندې اوس موږ د ستونزو سره موږ ته روان یو. خبره به دا وي چې افغانان په مجموع کې د خپل وطن نه د دفاع په خاطر د عقیدې او د انګیزې په خاطر باندې دفاع وکړي، ملي ګټې ته ژمن شي، شخصي ګټې پرېږدي. موږ په دې باندې قایل یو، په دې باندې قناعت لرو چې متاسفانه په دې دیارلس څوارلس کلونو کې هغه امکانات هغه پیسې کومکونه چې افغانستان ته راغلي وي او نن د کابل کوڅې سړکونه نه جوړېږي وران پاتې دي، هلته پیسې سمې استعمال نه شوي، فساد ادارې هم شته رسېدلی دی او منکرات دلته زیات دي، اخلاقي فساد زیات دی، بې کفایتۍ زیاتې دي او عدل انصاف نه شته، بې قانونۍ دي. دا
تنه صاحب به ما یک چند لحظه وقت بدین که یک شنوندی دیگه ما باز سکایپش قطع نشه. از طریق سکایپ یک شنوندی ما وصل شده که برشان خوش آمدید میگوییم. خوش آمدین صاحب.
تشکر جناب مراد صاحب، جناب نظر صاحب، همکارای عزیز شما، سلام و احترامات خدمتتان تقدیم است.
جناب صاحب بازار شماست نه؟
بله صاحب.
خوش آمدین. خدا چرا معرفی نمیکن جنرال صاحب که حالا بشناسن میمانای ماش به شما احترام دارن کلگی صاحب. بفرمایید خوش آمدین صاحب.
خواهش میکنم، من خاک پای همه شما عزیزا هستم و از میمانای عزیز هم همچنان سلام و احترامات خدمت میمانای عزیزم. من یکم صحبت های دوستا رو شنیدم، اکثرا دوستا در افغانستان اینطور میگن و من هم به این باور هستم که جنگ، خب درست است که جنگ در افغانستان جنگ خارجی است، جنگ استخباراتی است، ولی بیایم ما سر خود در گریبان خود پرو ببریم که ابزار چی هست، ابزارها از کجاست، آیا ابزارها هم خارجی است، وسیله هم خارجی است، یا اینا کی هستن؟ خب اجازه بفرمایید که یکی دو تا مثل عامیانه را بگویم. البته این توهین نیست به کسی و من هم جزوی از این کشور و از این وطن هستم و افتخار میکنم افغانی هستم. میگن تا ابله در جهان باشد مفلس در نمیماند، و یا میگن او طریقه دیگر رقم میشه، نمیگم، من میگم وسیله. تا میگن وسیله باشه، وسیله سواری باشد، کسی پیاده نمیره و بار روی شانه‌های خود حمل نمیکنه.
بله.
و یا یکی میگن از ماست که بر ماست.
بله.
کلانای افغانستان جناب نظر صاحب همیشه برف بام خود را روی بام دیگر انداختن، همیشه بی‌کفایتی خود، همیشه
جناب صاحب وزاره. بله جناب صاحب وزاره، یکی دیگه گمش کنین انتقادات کل یکدیم، یعنی شما چی فکر میکنین دولت مثلا در 40 سال گذشته همین گپا را کلش گفته، شما فهمیده اینا چی باید بکنن؟ یعنی پیشنهاد شما چی است؟ از این بعد چی باید بکنن؟ گمش کنین گذشته را پس آورده نمیتونیم.
پیشنهاد من این است که بزرگان افغانستان به عنوان یک مسفیدشان، به عنوان یک کسی که میگه پیش طبیب چی میکنی سرگذشت بگو، توبه بکشن، استغفار بکنن، تنسو بکنن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. کسانی که ادعای ایجاد تغییر، تحول و دیگرگونی را در دیگران دارن، در جامعه، در کشور خود، در بر ملت خود دارن، اول باید خودشان را تغییر بدن، اخلاق خود، کرکتر خود، باور خود، باورهای خود، گفتار خود، رفتار خود.
جنرال صاحب شما بیخی دیگر. جنرال صاحب، جنرال صاحب مزمر، جنرال صاحب میگیم شما ملا برآمدید.
بله صاحب.
ایده ای گپا والا نمیشه صاحب، برزی کمی کل ملای ما و شما برای ما مجاهدین ما اینه می هر روز دعا کرده رئیستن.
خب چون منافقت است، نه چون منافرت است، چون عملشان با گفتارشان مطابقت نداره، تضاد در گفتار و در عملشان است. ما همین پیشنهاد میکنم که اول همین حکومت دوسره را ختم بکنن، یکی از اینا اسکان کشتی رو بگیرن یا به دکتر اشرف غنی بسپارن یا به عبدالله عبدالله بسپارن. و دیگه ای که اینا از این منافقت و از این دروغگی و از این
دروغی خیر باشه. پیشنهاد خوب جالب شما، بسیار خوب بود. همین پیشنهاد سرزی باید غور شود یا به انتخاباتی که پا مربوط میشه. جناب صاحب در قسمت دوم بازم ما وقت داریم، اگه بازم خواستین در قسمت دوم مراجعه کنین. حال برازی که آقای مکریت، محترم آقای عبدالمنن مکریت، بسیار با صبر و اصلاح از مزار شریف ما را میشنون که حال تلفون از نو قطع نشه. مکریت صاحب شما از این انتقادا بیخی تیر شویم، چی باید شود؟ ای 40 سال کلگی میفهمیم، دشمن ها میشناسیم، هدف ها میفهمیم، مگم یک هیچ دمی هدف زده نمیتونیم صاحب. چی کنیم که امی سیاست ما دمی هدف بخوره به اصطلاح؟
خواهش میکنم، من در گپای پیشترم عرض کردم که تا ما به یک قوت تبدیل نشیم هیچ وقت چیز نمیتونیم بکنیم. یک و با تأسف که نهادهای امنیتی ما معمولا که شما گپای دوستار شنیدم در جزئیات نمیپیچم، ما که از این تجربه 40 ساله با تأسف چیزی نیاموختیم. ما باید رای حل ایست که وقتی که در یک مزلی 40 ساله که گرفتار هستیم، رای بیرون رفت ما وحدت ماست، رای بیرون رفت ما قوت ماست، ولی با تأسف که نهادهای امنیتی ما وابسته هستن. امروز یک چیز واضح است، یک نهادی که وابسته باشه نمیتونه که مردم از او توقع زیاد داشته باشه. و در ضمن من براتون عرض کنم که بعض دوستای شنونده ما که یا مثلا در میز شرکت دارن، یعنی دور از اینا باشه، یعنی همه نیست نظامی های سابق هدف باشه، مثلا کودتای نظامی 52، کودتای نظامی 57 و پاشیده شدن یه آخرین نهادهای امنیتی ما در سال 71،
ببینین اینمی نهادهای امنیتی بود که اصلا افغانستان برباد کردن سر، تحت تاثیر آمدن، تحت تاثیر اشخاص آمدن، تحت تاثیر کودتا آمدن. اگر مثل اینا
مکری صاحب بخیر دیر زیاد مکری صاحب دیر زیاد تو بخیر پدی خاطر چه دست نشی چه دخبرونه اگر ده اصلی موضوع نوزو زمان موضوع داده اوغارو پدی استاسی نظر و اخلو چه پس د کابل له حادثه نه د کابل بری دروسته د افغانستان حکومت د افغانستان د ملي والی حکومت به څه ډول دریز غوړه کړی د طالبانو پر وړاندې آیا جګړه چنه اعلان کړی چې وي مونږ جنگي ګنور جنگ کو جنگ حل لار ده او که د سولې پر ستراتیژي چې تر اوسه نتیجه نه ور کړی په دې لسر غور وشي مهرباني
جواب همچون جواب باید میگن یک مسئله داری میگن آین آین میبره یعنی میتونه جواب باید با جواب دندان شکست باید داد. اگر مسئله سل وقتی که سل میگیم یه بر ضعیفی ما تعلق میخوره، یه بر ضعف ما رو نشان میده. تا زمانی که ما تسلط پیدا نکنیم، تا زمانی که قوت خود تثبیت نکنیم، با تأسف برای صلح گفتن ما جایی نمیرسیم.
بله این خود درست است فرموده شما، منتها ما از نقطه نظر نیرو قدر زور ما نمیرسه، اون طرف مقابل هم از لحاظ نفوذ زیاد است و هم از نقطه نظر سلاح قوی است، هم بم اتمی گپا داره و هم تجربه داره و همچنان تعداد زیاد از مهاجرین ما در اونجا در گراو میمانه و هم راه تجارتی ماست. یا خب کل جک دفعی خراب میشه اگر ما کت آین کت آین بزنیم سیب
ارزمه چیست؟ البته یک بود نظامیش بود، ولی بود سیاسی خود ما باید بود سیاسی رو تقویه ببخشیم. این تنها نمیشه که فقط ما عذر بکنیم، با عذر به دسترازی به طرف دشمن بریم و دشمن هم میبامین که امروز ممالک منطقه و ممالک خارج از منطقه در این جسد میدان جنگ جان است. این کف خرد نیست. از این لحاظ باید ما بود سیاسی رو همونطور گرم نگاه کنیم، از شورای امنیت بگیریم تا کنفرانس اسلامی ممالک جهان بگیریم تا ممالک همسایه رو بگیریم، هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ نظامی. منتها من برای صلحی که
وزر زاری باشه من موافق نیستم. ډیر زیات مننه مکری صاحب. تړې صاحب یو انتقاد چکیږي او هغه دا دی چې مخکې مونږ تاسو د ملي اجماع خبره وکړه چې د پاکستان پر وړاندې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د افغانستان حکومت یو ګټ دریز نه لري، په عین حال کې د کابل روسته حملې ته د پوځي نقطې نظر چې دا حمله وګوري اکثره په دې نظر دي چې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یا په سیستم یا نظام کې دننه څخه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کیږي چې هغه به کپبل تعریف ویل شي نو د افغانستان سره خیانت بلل کیږي. آیا د افغانستان حکومت لږ تر لږه د دې په ځای چې لاړ شي په اسلام آباد کې له پاکستان سره وجنګیږي خپل صفونه پاکولی نه شي؟
بله دا خو موږ هم په دې ټینګار کوو چې موږ ټولې پړاوې پر ځای دي چې په بل چا اچول به یې ځان ته متوجه شو. دغه خلک انتحاري حمله کوونکی موټربام د کومه خوا راغی، په کومه لار راغی، چا ډ چای ډوډۍ وکړه، چېرته شپه وکړه، چا د دې ځای ته ورسوو. دا د حکومت حقوق د افغانستان د حکومت دنده ده، مسؤلیت یې دی، مکلفیت یې دی چې خپل اصلاحات راولي، خپل ځان بیدار کړي، خپل سپوپو شفا کړي. په سپوپو کې نه نه، دوی استخباراتي کړۍ قوي کړي، پیاوړي کړي. څنګه کولی کېږي چې داسې هدف ته رسېږي؟
خو انتقاد او
سمپونه روان دي
انتقاد
افغانستان د حکومت ظفت کمزورتیا ده.
تاسو د حکومت برخه استه، انتقاد پر تاسو ده. تاسو هغه ټاپترین دولتي امنیتي ادارې تر اوسه د سرپرستانو تر لاندې کار کوي، یعنی الته د دښمنۍ خبره کوو، الته د تروریزم خبره کوو، لیکن تر اوسه پورې زموږ تاسو ادارې سرپرست لري او هغه هم په دې خاطر ویل کیږي چې د ولسمشر او د اجرایی رئیس ترمنځ حتی د یو مامور د انتخاب پر سر مشکل دی. آیا بیا هم مسؤلیت پر دولت نه دی؟
بله اصلا دا د سرپرستۍ موضوع ځکه نه ده چې دغه سرپرست چې اوس دلته د امنیتي ملي سرپرست دی، دا پخوانه و پرتیپي مرستیال و، کوم معلومات، کوم همت یا کوم کار چې دی کولی شي نوی رئیس دی نه وکړي. اصلا دا په یو په مجموع کې د افغانستان په د 14 دوره کې امنیتي ارګانونه کما مخکې چې وویل چې نه ارکان تربیه شوي دي، نه ټکنالوژي په لاس کې ورکول شوې ده، او نه په دوی د عقیدې په انګېزې باندې کار شوی دی. دلته امنیتي ارګانونو کې باید د عقیدې کار وشي، د انګېزې کار وشي. تاسو ګورئ زموږ متاسفه ټول میډیا زموږ د افغانستان د نظام خلاف استعمالږي، د خلکو جذبات کمیږي، دلته تبلیغ خلاف روان دی. که چیرې کې مثبت فکر زموږ په ګټه د تبلیغ وشي، د میډیا به استعمال شي، د خلکو ذهنیتونه جوړیږي، د خلکو انګېدې واکې انګېزې جوړیږي. اوس زموږ امنیتي ارګانونه، رهبري د حکومت په دې لټه کې ده، اوچار پر کمیشنونه روان دي او ډېر سخت فشارونه روان دي چې د دې عوامل پیدا کړو. دا رښتیا خبره ده چې په افغانستان کې د دولت وسلوال مخالفین نفوذ کړی دی په ډېرو ځایونو کې شته، خو دا څو اړخونه لري. یو اړخ دا دی چې زموږ د پخوانه دلته تېروتنې، ستونزې، غلطۍ، منکرات، نیمګړتیاوې دلته موجودې دي او خارجي لښونه موجود دي، او د دې زموږ د تربیه سیستم، زموږ د ټکنالوژۍ سیستم ضعیف دی په ارګانونو کې. او بله دا چې د سرپرستۍ موضوع مهمه نه ده، د ملي یووالي حکومت په غټو مسایلو کې د امنیتي تدابیرو کې یو دی. او رابه شي ده چې کومه موضوعات پاتې دي، د دې دپاره هم موږ لار لرو چې ځکه د یو دا حکومت چې راغلی دی، د یو سیاسي موافقنامې په اساس، د توافق په اساس راغلی دی، که کله دواړه مشران، دواړه ټیمونه د سیاسي توافق ته په مطلق ډول رجوع وکړي، بیا هم دلته د سرپرستانو موضوع حل کېږي. خو هغه اطراف ګرام دی ګرمیږي چې څوک د توافق ته توجه نه کوي. خو زه فکر کوم چې اوس په دې نه وروسته دا ټول مسایل حل شي، موږ په دې لټه کې یو. زه هم انتقاد لرم، زه د افغانستان چې غږېږم، زه د ریاست اجرایه چې افسد سلکار یم، خو یې په نمایندګۍ نه غږېږم. زه د افغانستان د قومونو په توسل شورا په نمایندګۍ غږېږم چې په حکومت کې هم څوک موجود دی، نیمګړتیاوې دي، فساد دی،
تشکر
ورکول دي. دلته خلک ولسونو په منځ کې، د دولت په منځ کې یو وسله فتن موټر ما سره غلای دی.
تشکر مکری صاحب. شما یک نیم دقیقه وقت داریم، برای اینکه وقت خبراش برنامه قسمت اول ما تمام میشه، جمع بندی کنین سخنان تان در نیم دقیقه صاحب.
خواهش میکنم. عرض سوم میز که صاحب، اینجا بار باز ما نیروی مردمی داشته باشیم که با تاسف مردم ما پراگنده شده، یک. و در ضمن این طور از لحاظ سیاسی، از لحاظ نظامی آنقدر تبلیغات ما ضعیف است که یعنی مردم گوش شنوا ندارن. و از سون دیگه فقر، تنگ دستی آنقدر حاکم است که کل گیر زیر تحت تاثیر گذاشته. و از گف چهارم ماهی است که امروز جو چهار دیواری اولسوالیات، جو مراکز شهرها، بر همه بر همگان او ایداست که تماماً تحت تسلط اپوزیسیون سیاسی و نظامی قرار دارد.
تشکر مکرید صاحب، وقت برنامه ما تمام شد. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای تنه و آقای مکرید که در برنامه